تدیو با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نه ایمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیاکتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستان په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړی چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دیوید کابل در دروازو پاره شکایتونه و موش دلتا در 150 ترافیکو دندی وزنده ولی در دوی دیر وقت تیر شوی و او موشی پاره زین معلومات درلو دل. موش یو سلو یو نیوی نور کسان هم چه موتر چلوون کویه در اخازه پاره ویلی و او موش پا دیاره استخباراتی معلومات هم درلو دل ونی ول او در کورنی امنیت اداری تمو وسپارل چه پاره ارزوانه و چیره نوکوی. دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورونو چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیري. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلېږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. د خبرونه لاسوجي رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیم او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم کیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورنډ کرښه تر ډیر ازغن سیم لګولی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایراني رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به یې اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولي وایي حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وایي ترڅو چې ژوندی دی چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لاره هواره کړې.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامي شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په روزګان کې په لومړي ځل شپږ ښځینه سرتیري له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره واجه پروژه دریجو او خپل د خاوري او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هوډ او ژمنه ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. پاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدئ شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه می تاسو غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو لیاو شمیر کورنیو او د جګړې د لومړی کرخي لزینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال ویل د موقت حکومت په اړه به چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین دوشته باشین که تا ما زنده استم
پدې باور ولري تر هغه چې زه ژوندایم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هو ونو لړل نه يم چې د شمال په مقابل کې لږ کژسم، هغه هم په تاسو کې چې د ولس اراده وي او تاسو غون دجمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او پټوله کې د جمهوریت ننګه کړې او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملانه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي ولار داده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او وایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوی حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلې دي، وخت د تفاهم را رسیدلې ده. د افغانستان د جمهوریت دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه مونږ د مشکل حل کو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغه خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوه تړون لسره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستی ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویل سره لدی چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو ته کوي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني. د افغانانو ساحه کې پېښوي د مخالفت د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دینه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسد او خرچو رهبرانو لپاره په افغانستان کې افغانان مو وژني.
خغلی محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي د محل شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري چې د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وی دي چاره د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوق العاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وی په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول رکشا چلوونکي دي د خپلو رکشاو شاوې په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات دې پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې له مخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوي دي چې د خپلو رکشاو شاګانې په سپین رنګ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. تر څنګ یې د رکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي تر څو سپرلۍ د کېوتو او راختو په وخت کې له ښي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې باعث شي چې امنیتي پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دویم ښه بولي چې که دغه چار عملي شي نو له یوې خوا به د نامنې مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډېری رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډېری رکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیخیږي او عاملین یې ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه په نښه کیږي چې د رکشاوو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاوو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا
په اروزګان کې په لومړي ځل شپږ ویش ښځینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغې شوې. د اروزګان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر ښځینه سرتیری دي چې تر دوو میاشتو نظامي زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم په تن او کمربندې تر ملا وتړلې. د دې شمیر شپږ ویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اروزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوې دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه افغانستان جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اروزګان ولایت کې د امنیت کمانډانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه شوي ښځینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو کمانډانې معصومې له نورو مېرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼه او خبرونه په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خپاره کړي چې د شنبه په سهار په دې ښار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د شنبه په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوي او له دې دوه ساعتونه نه تیر شوي چې درېیمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمیر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبه د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په سینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل خاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتنه کېده. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې پر روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړی تمرکز پر دې دی چې سمه او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکیچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په روسیه کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتو و د سیمې محکمې پرون د فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر دیارلسمې پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیځې استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي، تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څنګه په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل ورته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لږکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندیښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر دولسمه تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لږکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شایي لږکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلي کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شایي ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم
مشکل مو پچھلی جبہ کلرو تو نوول تر تو مستات سرکی مو پوکری چدا شبا چھ ڈول دا چیر تہ چھ خبر کو پ پختو یا تری وی سمو ستن زڈی ردا مو نش کولے پر سمتو گا پ پشئی جبا خبر یو کو
پشئی کیا بنائیں جی.
خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جبا زکڑا د ہر افغان حق دی. د دې وزارت ویان دی نجبی آریان ازادی رډو ته وویل د پوهنی وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. یعنې پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سربرشته پاتې کېږي. یعنې هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه تنه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستاني، پشهي، ګواري، ګجري، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوګی، تیرایی، موری، جټ، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلي ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هور موری، تیرایی ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانۍ وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمېر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بېلابېلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
اتوبجاو د شتخیقې شوې د حملاند خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالي غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تلیفوني خبرو پر مهال وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه بار وړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لیرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی تهران ته رسیدلی دی. سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي او د اوکراین ولسمشر پر یو شمېر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. د رواني خبرونې پاتې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس پیدا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دایڅ کله نه پټي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه د خوې د پدر نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسمنګ خپل ورنډیواله هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شوم بعضې خلکې دي انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالې کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځینه لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راسي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخند پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دی د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغه اوصاف دی را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کار بندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار و روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار و روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي. خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي؟ او د دې ډول کار بندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتون کړي؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس محمد سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. محمد صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
شکر مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
محمد صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیلمن دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسول. معلومه ځای پر ځای ودرېدل، تازه میوې د یو ولایت پر ولایت چې تللې خراب شوې، هغه چې د خارج څخه بعضې میوې تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز وسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ بیا بېرته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي، زه فکر کوم چې دا یو لوی شي.
مومن صاحب، دا ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې اخاذې کېږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه حلېږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلېدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور همیت وخت نه غواړي چې هغه اخاذې چې کېږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ یا څلور ټیرې دي. دا وخت چې ترانسپورت د افغانستان د تکثره تر بېګزارۍ یو جز دی او دا اجازه پربت به کرمز د دې سره منظمې نه چې درلودې. وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلای درلودل چې هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای، دا باید حل شي. تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري، ګمرک دومره په فساد کې او تر رسیدل دي. زه په دې معنی اطمینان لرم که چېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي؟ ولې د بعضې شیانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې قاچاق.
اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېده، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړۍ دي او بل د کومرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پر مخ دي. زه تاسو یو شی په تصغر سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره ملمیږي. یو تاجر مال دوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي، بل دوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سند تطبیقېږي، هغه څوک چې د مافیایي کړۍ سره لاس لري د هغه مشکل ورته پاغه دغه مال راوزی یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي، یو سان قانون نه تطبیق کیږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی یو لار چې دغه ګمرک رئیس دی هر څوک چری دا دی ولایت دی په دغه کې دی وکړي، په هرات کې کښین چې هر مال دی، یعنی په فراه کې یو منظم پرېکټ دی چې دا مالونه راځي یا جنس راځي سم دې کنټرول کې پرې وځي خپل محصول نیو.
بخنه غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسې په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو یې له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي؟
دا په خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ته ټول ورمال میږي. یعنی تاسو زما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان وي، یو ځای کې محصول وسی بل ځای کې نه راګرځول کېږي. هر څه چې کېږي تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کېږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کېږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي، یعنی هغه مامور ته هېڅ نه ویل کېږي، او هر څه چې دي پر تاجر باندې د پر کېږي تاجر نه پستنګه کېږي او نه پستنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چېرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي، خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي کې او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاکر او سرمایه گذاری تل په دې حد کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تقویه شي. یعنی د بیت المال تقویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي. په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړی دی، هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم. یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې نه مصرفېږي نه د افغانستان ته راځي، هغه په یوه کال کې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټول شان مسولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس مسولېږي، او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب محترم څخه خواهش چې په دې باره کې خپله جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي، او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي، ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار و ډېریږي او دې عواید تر دغه ډېریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دغه تحرک دی، اقتصادي تحرک نه بي لشکره چې عواید پورته نه ځي، او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو عوایدو له درک کچېرې صراف کاربندیس کوي، کچېرې لوی ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کېږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسېږي، او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم. تاسو د پانګونه خونه کې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه، که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوي، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، د هغه هدف یا اول هغه مهم پک چې دی ګوري، د هغه لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده، تاسو په دغه راډیو کې کار کوي چې جهاني راډیو د ټولو رپورټونو تاسو سره دی. اول امنیت دی، دوهم په کار کې اسانی ده، دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي، او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي. فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. ولی بعضي لاندې مافیایي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانونه تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راز سرمایه گذاري وکړي. زموږ ارزو دا ده چې دې ته باید جدي پام لرو.
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی، او بیا اماغ یو شمېر سوداګر سره چې تاسو مافیایي کړي بوري اړیکه لري.
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راتېر شوي دي، او چې پښتنه د نیوه کې چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړي په هغه کې چې 2000 افغانۍ تفاوت یې راکش کړی درغوښ، چې دا زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې دا هرچا موټر راځي پر چوکې ارغندوی دی پیسو نه ستلای چې دا هرچا موټر وکندهار ته داخليږي د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای دا یو صحیح او درځغر شپن وسپن خبر ده. لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره کوونه درلود په هرات کې ولې دا وسوځل سونه خلکو د خلکو د عامه تمنۍ وسوځل ولې ولاړ شل ورځې دا لري چې یو موټر په ګمرک کې بریږي یا یې ضبط که یا یې علاقه یا یې مور محصوله وه چې څه مشکل یې و چې دا شل ورځې یو موټر په ګمرک کې راولي.
مومن صاحب یو شمېر پوښتنې خلکو ته نورې هم راولاړېږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام اعتصاب کوي. صرافان هم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم اعتصابي کاری وکړه. ترخوای د هرات په اسلام قلعه ګمرک هم اور ولګېد. هلته آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمېر تر شا پټ رازونه شته چې ځینې کړۍ غواړي د یو شمېر نورو سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
زه فکر کوم دا چې له خوځه د اوس مشته نه دی تللی نو ول دا د حکومت وظیفه ده. حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش خوري. دا باید دی پیدا کړي. هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپله تجار هم جز د نظام دی یعنی که چېرې د نظام دغه یوې پایتې خصوصي طور ده که یو څوک تاوان ورسي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي چې څوک په دې کې تعلل کوي.
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې راپېښ شوي دي. ویل کېږي د دوی مالونه هلته اساسی سوزه چیرې ده؟
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعضې صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه سیب دا دوی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی. موږ ته یې باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا تر دغه تاریخه پورې تاسې راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ پیش کړي دي په د دوی په سیسټم یا په واګه کې او په د دوی په هوایي ډګرو کې.
روسي پښتانه څه ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلا کو تر څو اقتصادي تحرک رامنځته شي؟
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خېر خلا دي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوي دي. په هیڅ وخت کې د تاریخ مضمون هم څرګند کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره لري کړی و. موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق کړي او حق حقدار ته ورسیږي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لریسي. یو مامور د ګمرک هر څه ونه کولای. یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې شي هغه پاچا دي او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای. شجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي. نور باید د فساد ښکار نشي. نور باید چاته رشوت ورنکي. هر هغه څه چې شي منظم باید خپل مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چاته یې ورکړي رشوت ورنکو. چورور کمی کار اخلاص یې کړه یې ورکړي رشوت ورنکو. باید دغه تر خپل دلیل وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس محمد ډیره مننه.
سہارا لفظ سونا صادقہ سمونا سہارا لفظ شي.